دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د سولې په حق له هر ډول پرمختګ د طالبانو په اعمالو پورې تړلې ده ارګ ویلې دي خاغلی غنی نن د سپتمبر په 28مه د افغانستان د لپاره د چین د خاص استازي لیو جان سره په لیدنه کې ویلې دي چې د طالبانو تاریخواله هیڅ مشروعیت نه لري جمهور رئیس غنی ویلی مهمه ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د اوربان مفهوم درکې او طالبان وهڅوي چې د اوربان په حق د افغانستان د خلکو او بین المللي ټولنې غوښتنه ومني چین په سیمه کې یو د حق هیوادونو نه دي چې د افغانانو په مشه د سولې د بهیر سره ملاتړ کوي دوی په داسې حال کې سره لیدلې دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو سره سم په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي تر دې مهاله د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونو د ارتباط ډلو سوزله د سولې د مذاکرو د طرز عمل په هکله بحثونه کړي دي په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد هم تیر ورځ ویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو نه روسا بریدونه زیات شوي دي او دا د اندېښنې وړ خبره ده د مرجوب لید مخنیوي د پاره یونما اروپאי ټولنې د بشري حقوقو مؤسسو او د کاناډا سفارت تیر ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د بریدونو په کمیدو او اوربند باندې ټینګار کړی دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو په بریدینو کې 3.5 زره ملکی وګړي مړه او زخمی شوي دي د کورنیو چارو د وزارت نطاق طارق آریان نن د سپتمبر په 28مه په کابل کې خبريالانو ته ویلی دی چې د 3.5 زره کسانو له جملې نه 1,200 تنه وژل شوي او 2,293 نور زخمی شوي دي نو مولي زیاته کړ چې په مړو او زخمیانو کې خزي ماشومان د پاخه عمر نارینه او ځوانان هم دي هغه ول په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتي قواوې د سولې تر موافقه وروسته په دفاعي حالت کې وو طالبانو په تیر شپږو میاشتو کې 2000 بریدونه کړی دي د کورنیو چارو د وزارت نتا قویل دي چې دغه ملکی وګړي زیاتره د سرک د غاړې د ماينونو په چاودنو کې مړه او زخمی شوي دي دوول طالبانو په دغه موده کې 1,140 چاودنې کړې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه پوري په دې حق لا څه نه دی ویلي د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري سعودي عربستان وایي د افغانستان د حکومت او د طالبانو د پخلاینې د پروسې ملاتړ کوي چې د تاریخوالي د کمیدو عامل شي د سعودي عربستان په اعلامیه کې راغلي دي چې سعودي عربستان د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د پخلاینې وروستۍ خبري تعقیبوي او د پخلاینې د پروسې او هر هغه څه چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات سبب کیږي ملاتړ کوي په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې سعودي عربستان تر هغه وخت پورې د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی چې د هغوی ټول ریښتینی هیلې او غوښتنې پوره شي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبري تیر هفته د شنبه په ورځ په قطر کې پرانستل شوې دي د امریکا متحده ایالاتو د امنیت شورا اروپאי ټولنې ناتو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان او ډیرو نورو هیوادونو د دې خبرو هرکلی کړی دی آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو د ملګرو ملتونو کلنۍ تاریخي عمومي غونډه نن په نیویارک کې پرانستل کیږي د ملګرو ملتونو د تاسیس په 15 کلن تاریخ کې د اول ځل دی چې د دې سازمان د 193 غړو هیوادونو مشران به د کورونا د وبا د خپرېدو په وجه خپلې کلنۍ ویناوي د ثبت شوو ویډیوګانو له لارې واوروي نننۍ غونډه به د 1970 لسیزې راهیسې د تاریخي رواج لمخې د برازیل د جمهور رئیس هاویر بولسونارو په وینا پیل شي او بیا به د ملګرو ملتونو د مقر یعنی د کوربه هیواد د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وینا خبره شي همداشان نن د ترکیې چین روسیې او د فرانسې جمهور رئیسان هم غونډه ته وینا کوي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په تالار کې به د هر غړي هیواد په استازیتوب یوازې یو نماینده حضور ولري چې ماسک به تړلې وي او د سبتي وینا ویډیوګانې به ګوري. ملګری ملتونه خپل 15 اویا کلنه کلیزه په داسې حال کې نمانځي چې د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیر له مخې د کورونا ویروس په نړۍ کې تر اوسه پورې 9,000 کسان مړ کړي دي او څه د پاسه 1.2 میلیونه کسان پې اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 1950 کال کې د دویم نړیوالې جګړې د عواقبو په نتیجه کې جوړ شو چې د بلې نړیوالې جګړې مخه ونیول شي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د ویروس 22 مثبت پیښې ثبت شوې دي او 3 تنه د کورونا نه مړه شوې دي. دغه وزارت ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 312 سمپلونه معاینه شوې دي چې 22 مثبت ثابت شوې دي. په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9,000 رسیدلی دی او تر دې مهاله د کورونا د ویروس له امله 1,401 کسان مړه شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت تر دې مخکې ویلي وو کچېرې روغتیایي لارښوونې مراعت نشي د هوا په سړېدو سره د کورونا د ویروس د بل سپې د راتلو امکان شته دی. امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي او څه د پاسه 915,000 نور ورنه مړه شوي دي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. پاکستان نن د سې شنبې په ورځ د کورونا د ویروس چینایي ساخته واکسینو امتحانول پیل کړی دي. د روغتیا د ملي انسټیټیوټ چارواکو ویلي دي چې چین د کورونا دوا چې چینایي بایوټیک کمپنی د بیجینګ د بایوټیکنالوژي د انسټیټیوټ سره په ګډه جوړ کړی ده اسلام آباد ته ور کړی ده چې په امتحاني ډول استعمال کړي. د پاکستان د روغتیا د ملي انسټیټیوټ عمومي رئیس ډاکټر عامر اکرام چې خبری کانفرنس په غون ملک کې خبرې ده ویلي دي چې خلک به په خپل خوخي راضي او نمونه بلی کی بیا به په ټول پاکستان کې په څو روغتونونو کې په درې مرحلو کې په امتحاني ډول واکسین کیږي او نتیجه به مطالعه کیږي. په یو یا یو نیمه میاشت کې د اتونا تر 10,000 پورې خلک چې په خپل خوخه راغلي وي واکسین کیږي. امریکا کرام د کورونا د دې واکسینو د مسؤلیت او مسؤلیت په حق لوي د چین پاوز او پولیسو باندې دغه واکسین ازمویل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي چې سعودي عربستان دغه ډیر قدرتمند عربي ملک چې د اسلام دوه مقدس ځایونه پکې دي سرګند کړي دي چې د دغه سلطنت او د اسرائیل ترمنځ بشپړ روابط یوازې هغه وخت برقرار دي شي چې د فلسطینیانو سره د سولې موافقې ته ورسیږي. مګر د سعودي عربستان مطبوعات چې دولت ملاتړ کوي او ملایان داسې خي چې د اسرائیل سره دغه بدلون د وخت راغلی دی خو هغه وخت ملکی دی لشي چې د ملک ولیعهد شاهزاده بن سلمان منزور کی. د اسرائیل سره د سعودي پر روابطو کې د دغه بدلون امکانات د تحلیلګرانو او په سعودي عربستان کې د خلکو په فکر د اختلاف هغه پیغامونه دي چې د 15 کلن ولیعهد او د هغه د 30 کلن پلار بچا سلمان ترمنز موجود دي. د میانمار سره په سرحد باندې د یو چینایي خار مقاماتو په 13 هفته کې هغه وخت د دې خار د زرګونو خلکو معاینات پیل کړی دي چې د میانمار د 2 تنه پناه غوښتونکو معاینات وخوده چې د کورونا ویروس لري. د یانان د ایالت د رایلی په خار کې چې د میانمار سره 2,200 کیلومتره سرحد لري مقاماتو امر کړی دی چې څوک دې د خپل کورونو نه نوځي. مقامات ډیر غیر قانوني مهاجر کارګران نیولي او بیرته میانمار ته لیږلي دي. د سپتمبر په 18 د 2 مهاجرو د معایناتو وروسته چې کورونا نیولي وو په دغه کار کې د صحي چارو 1,200 کارکونکي د معایناتو 315 ځایونو کې ګمارل شوي دي چې د خلکو معاینه وکړي چې کورونا نیوي نیولي. د تعمیراتي کاروبار یو متقاعد چینایي بډای چې په جمهور رئیس شي جی پینګ د کورونا د وبا د سمبالولو له کبله انتقادونه کول د مالی فساد په تورونو په 18 کاله بند محکوم شوی دی. د بیجینګ محکمې نن وویل چې 9.5 کلن رینجی قینګ هغه وخت 14 میلیونه ډالر غبن کړي، رشوت خوړلې او د قدرت نه غلطه استفاده کړې ده چې د یوې دولتي کمپنۍ رئیس او کمپنۍ 18 میلیونه ډالر بایللې دي. محکمه ویل رین په دې ټولو تورونو اعتراف کړی وو او عالی محکمه ته به عرض نشي. د بندیتوب نه علاوه هم د غراز هغه 500,000 ډالر جریمه شوی هم دی. د امریکا متحده ایالاتو د داسې معلوماتو د ورکولو په بدل کې 15 میلیون ډالر انعام ورکوي چې په کولمبیا کې د یاغیانو د ګروپ د ملي ازادۍ د پاوز رهبر ونیول شي. امریکا په ویلور پالومینو تور لګولې ده چې په امریکا کې د کوکاینو د ویشلو کاروبار تنظیموي چې دغه ګروپ ورباندې تمویل کړي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په تیرو څو ورځو کې په ټویټر کې لیکلي و چې پالومینو د مخدره موادو ترورست دی او خبری رپورټونه وایي چې د بهاما په ټاپوګانو کې محلي پولیسو او د امریکا د امنیتي قواوو ایجنټانو یو تیز رفتاره کشتی نیولې ده چې د 300 میلیون ډالرو نه زیات چرس پکې بارو. د ټریبیون ورسپانه د پولیسو د کمشنر پال راول له قوله وایي پولیسو ته معلومات د وخت ورکړ شوی وو، نو هغوی اقدام وکړ او یو ساعت هغه کشتی تعقیب کړ او بیا یې د باراتیری د اگزوما په سیمه کې ایساره کړه. په دې عملیاتو کې یو پولیس چې د کشتی نه غورځول شوی وو زخمی شوی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدر من اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. په داسې حال کې چې هر ورځ په افغانستان کې د جګړې راپورټونه ورکول کیږي او په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو هیئت لا هم د مذاکراتو د کړنلارې پر سر هوکړې ته نه دی رسیدلې، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرلپسې ډول د اوربان غوښتنه کوي. ښاغلی غنی وایي طالبان باید په اوربان سره سولې ته ژمنتیا وشوي، کنه خلک به د سولې په پروسه کې د دغې ډلې د تعهد په اړه ناهیلي سي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې حکومت د طالبانو د بندیانو د خلاصون په ګډون د سولې لپاره مهم ګامونه پورته کړی دي. ښاغلی غنی وایي چې طالبان باید اوربند وکړي، کنه د افغانستان خلک به د سولې په پروسه کې د طالبانو د تعهد په اړه ناهیلي سي. ښاغلی غنی چې نن یې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي د ژمنلیک د منلو په مراسم کې لاغه سره خبرې کولې، ویل چې اوس د طالبانو وار دی چې د سولې لپاره بل تعهد وشي. ښاغلی غنی همدارنګه د افغانستان لپاره د چین د لزانګړی استاد سره په لیدنه کې ویلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید طالبان اوربند ته وهڅوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرله پسې د طالبانو لخوا پر اوربند کول ټینګار کوي. ښاغلی غنی چې د ملګرو ملتونو د 15 میکلیز په مناسبت دغه سازمان ته په یو ویډیو پیغام کې خبرې کولې، د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو وغوښتل چې د 19 کلونو د پرمختګونو د ساتلو او دوام لپاره د افغانستان سره مرسته وکړي.
دا چې موږ پر یو وخت د ناخوالو له ډیرو عاملینو سره مخ یو، زموږ لپاره ښکارا او عاجل لومړی توپ اور بندي. د جګړې پای ته رسول به تر هر څه موږ ته دا زمينه برابر کړي چې پرمختګ وکړو. زه د عمومي ناستې پر ټولو غړو او 15 همیشنۍ غړو هیوادونو غږ کوم چې زموږ سره د یو خپلواک متحد او ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي چې خپل منځي او لسی مسره په سوله کې وي.
په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوو لا هم د مذاکرات لپاره کړنلارې نه د ورستي کړي. افغان حکومت وایي چې د کړنلارې ورستي کولو لپاره ناستې روانې دي او دواړه اړخونه هوکړې ته رسیدو په حال کې دي.
ډېر موارد حل شوي دي، په ډېر کم موارد باندې اوس هم بحث شته. امیدوار یم چې دا هم زر تکمیل شي. کوم مسایل چې پاتې او پاره کې هم پیشرفت شوی دی.
خود د دوه اړخونو ترمنځ د اختلافاتو ټکي څه دي؟ شنو کې وایي چې تر ډیره د اصطلاحاتو د کارولو پر سر بحث روان دي. خبريال سمي يوسف زي وایي بل مسله دا ده کده افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو هوکړه کیږي، نو له امریکا سره د طالبانو د تړون برخلیک به څه وي؟
طالبان وایي چې تیر شل کلن جګړې ته دی باید د جهاد او د وطن د اشغال په مقابل کې او مقاومت نوم ورکړی شي. بل طرف ته افغان حکومت بیا دوايي چې که تاسو دته جهاد نوم ورکوي، مونږ بیا دته پاکستان اشغال وایو او د طالب جهاد ته د پاکستان مقاومت وایو.
په دوه کې د سولې د خبرو لپاره سره په افغانستان کې جګړه زور اخیستی. د کورنی چار وزارت وایي چې د طالبانو بریدونو په تیر شپږو میاشتو کې 3500 ملکیانو ته مرګ ژوب لاړولې. شنونکي وایي چې د سولې خبري او جګړه دواړه یو ځای مخته نسیتلای.
هغه سوله به هیڅ معنا و نه لري چې د خبرو اترو په پیل د خبرو اترو په ماینس کې یو قناعت نه بل دواړه خوا دې ته موترف و نه اوسېږي چې هور باندې لاړ نشي او دریم جګړه روانه وي کچیرته جګړه روانه وي او د سولې خبرې اترې کیږي نو زه فکر کوم د سولې مفهوم او د خبرو اترو مفهوم تر پختنې لاندې سي.
طالبان ویلي چې تر مذاکرات وړاندې اوربند ممکن نه دی. دغه ډله وایي چې د اوربند په اړه به په مذاکراتو کې او تر څنګ د جګړې د عواملو د لمنځه وړلو په اړه بحث کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې په لسګونو کسانو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل کېدو ستاینه کوله، خو غوښتنه یې درلوده چې باید لومړی اوربند وکړي او بیا خبرو ته ادامه ورکړي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
په لسګونو قومي خلکو، سپینګیرو او ځوانانو چې د کندوز ښار کې راټول شوي وو، له افغان دولت او طالبانو یې پوښتنه کوله چې انسان وژنه د څه لپاره. دغه خلکو ویل چې که د خبرې کوونکو ډلو ترمنځ جګړې کیږي او خلک وژل کیږي، نو د سولې پر خبرو مستقیم منفي اغیز کوي او افغانان نه غواړي چې دغه وروسته د سولې فرصت چې په لاس ورغلی له لاسه ورکړي. د قندوز دوه تنه اوسیدونکي غلام حیدر حیدر او عبدالستار شمال په قطر کې د طالبان او افغان دولت د خبرو او د خلکو د غوښتنو په اړه داسې وایي.
دلته چې کوم ځوانان او سپینګیری او قومي مشران راټول شوي دي، دوی غوښتنه د طالبانو او د حکومت دواړو نه داده چې تاسو اول مهرباني وکړئ، اوربند وکړئ، تر څو د سولې او د ورورۍ او د مینې محبت فضا رامنځته شي. دلته فضا چې د خشونت او د جنگ رامنځته شول، دا مستقیماً منفي تاثیر کوي په مذاکراتو باندې. کې زمونږ غوښتنه داده چې د دغه طلایي فرصت نه مونږه اعظمي استفاده وکړو. نو غوښتنه مو داده چې لومړی د هر څه نه د انسانو وژنه مخنیوی، په دوم برخه کې اوربند او په دریمه برخه کې دغه د دوه مذاکرات مثبت نتایج ترلاسه.
نن چې دلته مونږ راټول شوی یو، یوازنی هدف هم دا و په دوحه کې کوم مذاکرات روان دي، دغه مذاکراتو ملاتړ او د ولس غوښتنه هم دا و چې دی اوربند غواړي، په اوربند باندې باید توافق وشي تر څو انسان وژنه بند شي. یعنی مونږ هر ورځ ملکیږو، هر ورځ وژل کیږو. د خلکو غوښتنه هم دا و چې په دوحه کې زر تر زره دغه مذاکرات توافق ته ورسیږي او لومړنۍ ماده باید اوربند ونیسي تر څو اوربند وشي، انسان وژنه بند شي. نور هر رقم چې دی په حکومت کې سره توافق ته رسیږي یا جوړیږي، هغه باید موضوع باندې.
د قندوز خلک په داسې حال کې د اوربند غوښتنه کوي چې هر شپه د خار په شاوخوا سیمو او لسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو لخوا بریدونه کیږي او دواړو غاړو ته تلفات اوړي. تر دې مخکې هم د قندوز اوسیدونکو په وار وار د سولې په اړه غونډې کړي او له دواړو خواو څخه د اوربند او د جګړې د کمښت غوښتنه کړي. دوی وایي چې د سولې په اړه روانو خبرو ته خوشبین دي او افغانان باید دغه فرصت له لاسه ورنه کړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ د خبرونه اوري. د شهیدانو او معلولونو چارو وزیر ویلي چې دغه وزارت ټول اسناد لسره څېړي تر څو جیلي اسناد او خیالي معلولین مشخص کړي. هغه زیاته کړه چې تر دې مهاله د 500 معلولینو اسناد چې ستونزې لري ځنډول شوي دي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت راستولی.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر لالودین اریوبی وایي چې د معلولینو په لیست کې یو شمېر خیالي معلولین شته چې د بایومتریک پروسې په نتیجه کې به مشخص او له سیستم نه وایستل شي. نوموړي چې لوګر ته د خپل سفر په ترڅ کې له خبریالانو سره خبرې کولې، وویل چې په دغه وزارت کې شته فساد. یو شمېر معلولینو ته جعلي اسنادو د تیرولو زمینه مساعده کړې چې د په وینا ځینې مشخص شوی هم دي.
په افغانستان کې د روان ناورین جنگ د خی حکومت والی نشتون یا مثلا نور داسې مسائل وو تر څو ناپاک اسنادو ته یا مثلا فساد ته لاره هواره شي یا خلک په یو نوم په بل نوم جعلي اسناد جوړ کړي، نو هغه اسناد چې ناپاک دي یا هغه اسناد چې نور مستحق نه دي یا هغه خلک چې نور حیات نه دي البته معلولین یا هغه خلک چې په هغه طرز العمل په اساس چې موږ جوړ کړی دی نور دي ور نه دي چې حقوق ترلاسه کړي هغه باید له سیستم نه وویستل شي او هغه پاک شفاف خلک مشخص شي او د هغوی لپاره لازم خدمات یې راشي.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزیر لالودین اریوبی زیاته کړه چې تر دې مهاله د 500,000 معلولینو اسناد چې ستونزه لري ځنډول شوي. هغه ویل د یادې پروسې په ترڅ کې به دا او نور ټول وسیړل شي.
مثلا یو کس په کابل کې تذکره لري، په لوګر کې لري، پکتیا کې لري، دا هم زمان له درو ولایتونو حقوق اخلي او دغسې شواهد موږ لرو. د موږ تخمین دا دی چې 500,000 جعلي اسناد به موږ له دې پروسې له طریقه له سیستم وباسو او دا به نږدې 3.5 میلیارد افغانۍ په کال کې د دولت لپاره سرپجیي وي، تر څو موږ وکولای شو دغه پیسې په نورو اړخونو کې د دوی د ژوند په نورو برخو کې د هغه واقعي شهیدانو کورنیو مالونو لپاره مصرف کړو.
هغه تر لوګر وروسته پکتیا او خوست ولایتونو ته هم سفر درلود. د پکتیا ولایتي چارواکو سره په ناسته کې بیا وویل چې په مرکز گردیز کې د معلولینو لپاره د یو ځانګړي کاروباري ځای او همدارنګه د یو ښارګوټي د جوړولو پلان هم لري. په ورته وخت کې یو شمیر معلولین بیا په دې نظر دي چې حکومت ورسره ژمنې کوي خو نیوکه یې داده چې ګوند د دوی د ستونزو د حل لپاره عملی او کوټلي ګامونه نه دی پورته کړي. خو وزیر لالودین اریوبی وایي چې ولایتونو ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې د سرپناه د نشتون تر څنګ په مجموع کې د معلولینو ټولې ستونزې څیړي او بیا یې د حل په اړه کوټلي ګامونه اخلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ستري محکمې د غړي رابرت بیدر گینزبرګ مرینه په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخاباتو په درشل کې په یو سیاسي جنجال بدل شوی او هغه دا چې څوک به یې پر ځای تعینیږي. د جمهوری ریاست په انتخاباتو ته شپږ اونۍ پاتې دي. د امریکا غږ د راپورټ له مخې د نوي قاضي د معرفي کېدو لپاره د جمهور رئیس ترامپ بیړنۍ لیوالتیا، د ډیموکرات کاندید جو بایدن دا وړاندیز چې په انتخاباتو کې ګټونکی جمهور رئیس دی سترې محکمې ته نوی معرفي کړي. د امریکا د سترې محکمې د قاضي د ټاکلو په مسأله کې رای ورکوونکي یو څو مهمو مسایلو ته متوجه کړي دي چې کېدای شي د روغتیايي بیمه او د سخت جنین د حقونو په څیر مسایلو باندې شاید ستره محکمه ژر فیصله وکړي. پاموکړي رپورت.
د جمهوری ریاست دیموکرات کاندید جو بایدن د یکشن به پورزه په پنسلوانیا کې د سنا مجلس دې ته وهڅو چې اجازه ورکړي د نومبر د 3 نیټې د انتخاباتو ټاکنو ګټون کې د ستره محکمې د آزاد خیالي روت بیدر گنزبرګ زیناسته معرفي کړي. گنزبرګ د جمعې پورز مړه شو.
The voters should make it clear.
رائے ورکوونکي باید د او نورو مسایلو په اړه کې خپل رائے روښانه کړي. په دې هواد کې قوت له دوی سره دی، د امریکا له ولس د رائے ورکوونکو سره.
پاین وخت کې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د دوشنبه پر ازویل هغه براتون کې ونی د ستر محکمې د پاره یو خزینه قاضي معرفي کړي. دا سه ویتنام چې کېدل شي خاري خزینه رائے ورکوونکي او هغه محافظه کار رائے ورکوونکو پام جلب کی چې د سخت جنین ضد دي.
زه یوازې د اساسي قانون پر بنسټ خپل قانوني مکلفیت سرته رسوم. زه یو مسؤلیت لرم چې دا کار وکړم.
که ترامپ کامیاب شي نو په ستره محکمه کې د درې په مقابل د شپک محافظه کار غړو اکثریت سره به کاغه بیا انتخاب شي کنه د هغه د جمهوری ریاست د دوري اغیزه به دوامدار شي.
هغه به په ستره محکمه کې د امریکا پر سیاست او حکومت د ډیرو لسیزو لپاره اغیزه وکړي، ځکه هغه به د یو داسې جمهور رئیس لخوا ته انشي وي چې خپل اولاد هم شینو واک او اختیار به دوی ته پریږي.
دیموکراتان په دې اندیښمن دي چې یو محافظه کاره محکمه به د هغو ناروغانو مسؤلیتي صحي بیمې فدرالي قانون ختم کړي چې د بیمې لرلو نه مخکینی ناروغي لري. ترڅنګ د خزو د سخت جنین حقوق د هم جنس بازانو د ودون حقوق او کارګرو چاپیریال ساتنې حقونه به د خطر سره مخ کی.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په ننګرهار کې د یوې تاریخي غونډې د کیندلو پر مهال 210 لرغونی آثار پیدا شوي دي چې په بودایي او اسلامي دورې پورې ارتباط لري. د دغو مسلکي کیندونو په مهال د کوشانی دورې یو زندان هم موندل شوی او تمه ده چې د لرغونی زمانه لا ډیر آثار او ودانۍ وموندل شي. زموږ خبريال زبیح الله غازی د سبز آباد غونډې ته ورغلی او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
د جلال آباد په سبز آباد کې د پخوانی پیر په نخو په سکیندنې هغه چې لا د دې غونډې په خېټه کې له اوږدو پیړیو د ایثار تاریخ د لټون هڅې دي. که څه هم په دې تاریخي غونډې تیرې څو لسیزې لوټمارو مخپل خواري کړې خو لرغون پیژندونکي وایي تمیشته ده چې لا ډیر څه پکې پیدا کی. د سبز آباد په غونډې کې چې ګمان کیږي و مهمه نظامی کلا پاتې شوې د کوشانیانو د دورې یو زندان موندل شوی چې هیڅ دروازه نه لري او فکر کیږي چې بندیان د پاسه ورګزارل او د دې ژورې خونې تل تلا نه دي ورسېدلې چې هلته څه موندلې شي.
ان شاء الله دیگه دور است. یک اتاق جالبه که جما در سال 97 دیگه شروع اول موتیجه کار کردیم. یک اتاق شکل زندان
په تیرو دریو کلونو کې لادی غونډي 213 تاریخي آثار موندل شوی دي چې د بیلابیلو دورو پورې ارتباط لري او دا کیندنې لا هم روان دي. تر اوسه درې طبقې ودانۍ موندل شوی دي چې دا د کوشانی دورې دي. د دې ځای چارواکي وایي تمه لري چې لا ډیر او د تاریخي دورو آثار او ودانۍ په دې سیمه کې وموندل شي.
مو سه دورو ساختمانی را اینجا پیدا کردیم که یک ساختمان بالای دیگه و دیگهش بالای دیگه این مکمل ساختمان های دورین کوشانی است که ما در او استقامت طرف شرق اونجا پیدا کردیم. یک اتاق زندان است و ما فعلا 11 اتاق کشف کردیم که یک اتاق از یا مکمل سنگکاری شکل نیم قوسی است که سنگ های این پرچالی از شاکو آورده شده اینجا جور کردین. ما خودم دروازه ورودیش پیدا نکردیم. احتمال داره که از بالا اینا امو زندانی را می آوردن و پایین می کردن. توسط ریسپان زینه که برد اونجا ما پیدا کردیم.
کوشانیانو لمیلادی و نیم پیړی وړاندې د افغانستان له شمالي ولایتونو نصر راپورته که او لس پیړی په پخوانی آریانا واک چلولی دی. د اطلاعاتو کلتوري داروایی د ننګرهار په نهو ولسوالیو کې 15 داسې سمڅې او د تاریخي ابدو نښې موندلې دي چې اټکل کیږي د مرکزی اسیا په کچه تر ټولو پخوانی وي.
په دغې ریسرچ کې موږ 15 داسې تاریخي موندنې کړي دي چې هغه په زرهاو کلونو مخینه لري او د هغې د درغون لپاره مو پرله پسې د زیره د مربوطه اداراتو چې هغه وزارت اطلاعات فرهنګ دی او بیلابیلو ادرسونو ته چې اړتیا ده موږ به ورته واړه کنسپټونه او پروپوزل جوړې کړي دي او لیږو یې ورته.
بی وایی د تاریخی آثارو د ساتنې لپاره د سراج العمارت ودانۍ کې موزیم جوړی چې کار یې لا سرته نه دی رسېدلی. د ننګرهار په سره رود کې له پخوانۍ زمانې راپاتې لوی سمڅې مشته دی چې فرهنګیانی د ساتنې او رغېدو غوښتونکي دي. دوی اندېښمن دي چې که ننګرهار کې د نږدې 2500 کاله پخوانیو استوپو د رغېدو چاره ونه شي نو د نابودۍ له ګواښ سره مخامخې دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي چې د افغانستان په کچه تر 5000 ډېرې تاریخي آبدې ثبت کړې چې 300 بیرته رغولې دي. د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب ټولنې ویلي چې د افغانستان 70% تاریخي آثار لوټل شوي او د پاتې هغو ډېره برخه هم د نابودۍ له ګواښ سره مخامخ ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.